دي څه ډول خاطري لري له هغه وخته، ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و، هلته بیا ډېرې سختۍ تیرې کړي دي. تاسې د خپل ژوندو د خپلو خاطرو په اړه راته ووایست.
کله چې کودتا رامنځته شوه په منطقه کې، په ظاهره توګه سلام صاحب صادق من درته وایم، موږ خوشبینه وو چې ولا دا تحول راغی، کېدای شي دا تحول د افغانستان په قید وي، اما متاسفانه دا تحول ډیر معکوس شو.
کله تاسې له کودتا وروسته مهاجر شوئ، دا د مهاجرېدو خاطرې راته ووایست چې هلته څنګه شرایط ول؟
نه، زه به تقریبا په یو استثنایي کیس کې وم. کله چې زه پاکستان ته لاړم، ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما مې و نیا مې وه، زه تقریبا لږ د نورو مهاجرو نه متفاوت وم. زه اسوده وم، کور مې لرو، د نورو مهاجرو سره مې چې خپلوان غړي مې و دې سره مې ژوند کوو، په لیسه کې شامل شوم. ولې د تحصیل په دوران کې د فقر او بېچارهګۍ سره ډېر زیات مخ شو، او بیا هم کوشش هم کوو چې څه رقم دا دا د ترینګړې یا د ترینګړې ژوند ځان ته سم کړو او خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. دومره زیاتې ستونزې په هجرت کې ورسره مخ نه شوم، مستقیما خپل تحصیل ته مې ادامه ورکړه. نو تر جوزا، کله چې جوزا آخر به کېدله، مکتبونه به رخصتېدل او موږ به بېرته د جهاد ډیپو ته راتلو یا به وطن ته راګرځېدلو. ما ځکه مخکې ویلې چې په فرهنګي فعالیتونو کې به خودم کتابونه به هم راوړه، یو څه به هم راوړه، د نور کوم کسان چې په دې منطقو کې دولت لاسرسی نه درلودل او آزادې منطقې وي، د دوی سره مو مرسته کوله. د هجرت په موده کې دومره زیات ونه کړېدلم، او هجرت کې تقریبا ښه وم، آسوده وم، او خپل تحصیل مې په سمه توګه ادامه ورکړ.
او بیا چې بېرته خپل وطن ته راغلی، څه ډول احساس مو کوو؟
کله چې بېرته وطن ته راغلم، اول خو ما ته هر وخت به راتلم په دار رخصتګانو کې، جبهاتو ته به راتلم د مجاهدونو سره د کومک دپاره. ولې کله چې د آزادۍ وخت نږدې شو، نو موږ ته داسې یو خوشحالۍ راغله چې موږ فکر کوو چې موږ دې دنیا ته نوي وزېږېدلو. تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی ښه اوسېږي، په مهاجرت کې احساس د فقر کې، احساس د ذلت کې، احساس لرې والی د وطن، دا سړی په مورال باندې ډېر منفي تاثیر لري. کله چې آزادۍ وشوه، هغه سیاسي پروسې څه کوي چې څه رقم خلکو ترې ناوړې استفادې وکړي، ولې موږ دپاره نوی لمر و چې موږ په ژوند باندې راوخته او یو اویا هم کولو. موږ ویلې چې اوس به آزادي شي، اوس به یو اسلامي نظام جوړ شي، او کوم چې داسې وعدی موږ ته شوی وي، د مجاهدینو د رهبرانو دا د جهاد ارمانونه به موږ بیانول چې داسې نظام به وي، داسې آرامي به وي، لاسوانه مقت به شي، د بهرني یرغل به ختم شي، او داسې یو ښه اسلامي نظام به وي. په دې خوب باندې موږ ډېر خوبونه لیدل، ډېر زیات خوشحاله وو، ډېر زیات خوشحاله وو. تاسې یقین لري سروان صاحب چې کله دا رادیو مې نیوله، په رادیو کې وویلې چې آزادی مو مبارک شه، ما به یو ناڅابي غږ کوم چې قربان قربان قربان. یعنی دې دومره احساس نه یوازې زه چې دا څه محصلین وو، څه متعلمین وو، په یو ناڅابي به دې الله اکبر غږ وکړو، ډېر خوشحالۍ سره چې موږ وطن آزاد شو، موږ بېرته خپل وطن ته ځو، او انشاءالله خپل وطن ته به خدمت کوو.
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسې استاد شوئ، دغه وخت راته وایست استادي تاسې ته څنګه ښکارېده؟ له دې کار مو خوند اخیست، لذت هم اخیست، ځکه چې هغه کارونه ومن خلکو ته روحي خوند ورکوي، چې فکر کوي چې نور ته کار کوي، خدمت کوي.
د کابل پوهنتون کې زما د دندې پیل، تاسو فکر کوئ سرما صاحب، داسې مې فکر کوي چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې په هغه کې ټول امید دی، خوشحالي ده، او هیڅ کله داسې منفي خیال ماته نه راپېښېده چې زه به داسې فکر وکړم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي، کوم اړخ ته به ځي. ځوانانو نوې هیلې وې، نوې ارزوګانې وې، او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د بکرو، یعنی د نویو تحقیقونو ته لاس واچوم، نوي معلومات راټول کړم، تر څو وکولی شم خپل ځوانان په دې نوې پروسې باندې د ترقۍ خواته، د انکشاف خواته سوق کړم، او د دې سره مرسته وکړم، او خپل ځان ورسوم. ډېر زیات هڅه مې کوله، ځکه چې ما په پاکستان کې چې دته ویلې چې موږ د پانتونو سره په تماس کې یو او نورې نړۍ سره چې تقریبا د انټرنیټ دونه سهولتونه نه، خو بیا هم چې فکر کوو چې تحصیل څومره ارزښت لري، پیشرفت څومره ارزښت لري، یعنی خپل هیواد کوم خواته وړی شو. په دغې هیلو ارمان باندې په کابل پوهنتون کې ډېر په خوشحالۍ باندې ما خپل کار شروع کړ. ولې متاسفانه یوه مسله په کابل پوهنتون کې وه، کابل پوهنتون باندې 14 کلنه دوره تېره شوې وه، ذهنیتونه دومره چې زه فکر کوم زموږ په وړاندې دومره سم نه و. نو کله به چې بحث کېده دغه د هجرت مسله به راتله، که چېرته به څومره وړتیا مې به لرودله چې زه یو موقف واخلم، دوی به راته د هغه په هغه سترګې کتل دا خو والا جهادي دی او دا یعنی د جهاد کې برخه هستې ده، دومره زیات به د دې دپاره د علاقې وړ سړی نه وم. او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم لږ د ستونزو سره مخامخ کېدلم، یعنی داسې زما دپاره خوشبیني موجوده نه وه. لنډه دا درته وایم چې کله دغه د کرزي نظام هم راغی، دلته سیستم جمهوریت شو، سیستم دیموکراتیک شو، نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولټي رئیسان ټول باید دغه شي دا په انتخابي شکل باندې وټاکل شي. داسې یو سیستم راغی څه چې دغه پخواني نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا موږ دوه نوي ډپارټمنټ او فاکولټي او ډپارټمنټونه موږ درلودل، څه چې هغه کسان د تېر نظام خلکو هغه ټول بېرته په خپل باندې راغلل، په ښه موقفونه ترلاسه کړل. ولې دې وخت ته کتل چې دا وخت د دوی سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو، لږ تعصب لږ زموږ په وړاندې لږ زیدیت موجود و. نو کله چې دا ټول رئیسان تر منځ ده هغه ښه خبرتونه چې به راتلل ټول د دې شول.
استاد صاحبای اوس مو اراده څه ده؟ منظور مو له کار نه ده خپلو اکاډیمیکو چارو ته دوام ورکوئ او که غواړئ په کوم هیواد کې مهاجر په توګه ژوند وکئ؟
د اوس مهال دپاره زه د کومې دندې په لټه کې نه یم، زه په خپل استاد یم، د کسل په پوهنتون کې خپلې دندې ته دوام ورکوم او خپلې اکاډمیکې چارې تعقیبوم. هغه تحقیقونه چې ما په افغانستان کې ترسره کړي لله الحمد هغه موافق دي او هڅه کوم چې هغه نشر کړم، او ورسره نوي تحقیقونه مې کړي دي په لاره چودې دي چې اوس یې په غربي افریقا کې ترسره کوم، او همدارنګه کېدای شي یو برخه په ایران، پاکستان او په هند کې هم ترسره شي. دا تحقیقونه د افغانستان تحقیقونه جلا دي او زه هڅه کوم چې خپل ځان په اکاډمیکو فعالیتونو کې بوخت ساتم، او اصلي هدف او تاسو مخ کې ویل چې اصلي هدف مې خپل وطن دی، خپل خلق دی، ولی خدمت نور نړۍ ته، نور بشر ته هم زما عبادت دی، ځکه تعهد مې کړی دی چې خپل دا کار به کوم. د اوس لپاره استاد یم، خپلې چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان په پوهنتونو کې ترسره کوم، او راتلونکي به وګورو که چېرته زمینه یا شرایط مساعد شو چې خپل وطن ته لاړ شو، بېرته به په خوشحالۍ سره لاړ شم، خپله دنده به بېرته هلته د سره ونیسم بیا. ولې کوشش هڅه به دایي چې دغه تعصب، دا تبعیض باید کم شي، افغانانو دپاره باید ویږه خلاصه شي، متخصصو کدرونو دپاره باید لږ احترام قایل شي. هدف مې دا نه دی چې داسې احترام چې موږ دپاره تشریفات ونیسي، موږ دپاره موټران ګل پوشکي، نه، موږ دپاره مسؤول د ژوندانه زندګي، زموږ ابرو عزت دا باید خوندي وي. د چا نه زیاته تمه نه لرو، موږ پوهیږو چې افغانستان څه رقم څه رقم وطن دی او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلیږي او رابدلیږي. د دې تشریفاتو تمه د چا نه لرو، موږ صرف د خپل ژوند د ادامې دپاره چې په مسؤونه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو، هغه معاوضه چې معاشو ته ویل کېږي، دا جګو معاشونو تقاضا هم نه لرو. موږ ته د وطن خوشحالي، موږ ته د ځوانانو خوشحالي معاش ده، موږ ته عزت رابخي، موږ د ژوند د خپل خوند اخلو. دا چې ډیر معاشونه اخلو په نورو هیوادو کې موږ کار کوو، دا موږ دپاره سامانه ده. ولې دا کوم تبدیل چې دی لري، باید دې باندې یو تجدید نظر وکړي، باید په دې فکر وکړي. او بل دا چې کار آل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت دی، دې باید دې ته لږ توجه وکړي چې کار باید هر کار ته وسپارل شي. سمه ده، قهرمانی دې راوړه،
ستا په خلبان افغانستان د اشغال نه خلاص کې په شمشیر راغلی ولې موږ هم اهل د منطقه او عرفان یو موږ په دې ټولو خبرو پوهیږو چې څومره ستا دا وینا څومره ستا دا ادعا پر ځای ده او څومره نه ده موږ په دې باندې ټول پوهیږو نو څه خیر دی چې څه دې کړي هغه دې ستا وي او د افغانستان کدرونو ته باید خپل ځای وي د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کال جمهوریت کې ترلاسه کړي دي جمهوریت وکړه اشغال وکړه هر بلا و موږ د چا سره په اشغال کې مرسته نه ده کړې موږ د افغانستان د طبیعت لپاره کار کړی موږ د افغانستان د اقتصاد لپاره کار کړی هر چا چې کار کړی متخصصینو تعهد دادی چې هغې باید د افغانستان ملي اقتصاد ته باید نظر وکړي باید خلکو دپاره د وسا ژوند یعنی مسؤلیت غذایی چې موږ ورته وایو چې په ارزانه بیه کافي اندازه په صحیح توګه خواړه ټولو هیوادوالو ته ورسیږي د خپلو منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو خپلو منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي دا چې ته بهرني متخصصین غواړې او خاطر د اشغال د خاتمې خبرې کې دا په خپله یو نوه بله د فرهنګي اشغال دپاره زمینه برابرول دي او هیله لرم چې ده ته باید توجه وشي موږ ډېرې سختې ګاللې دي ما د هجرت خبرې ډېرې زیات ونه سپړلې یعنی بیا هم زه په تقریبا په سهولت کې وم د فامیل حمایت را سره وم خپل تاثیرات مې وکړې ولې هجرت ځان ته د ناامیدۍ څپېړې لرودلې د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې موږ په خپل وطن کې لرو هغه ویاړ چې موږ خپل وطن کې لرو هغه وقار چې موږ په خپل وطن کې لرو هلته نه درلوده ولې هدف مو ټاکلی و چې تحصیل دی تحصیل دی تحصیل دی لعلم خپلو هدف ته ورسېدلو اوس هم ټولې لاسته راوړنې به مې د افغانستان په نفع وي ټولې لاسته راوړنې به مې د بشر په نفع وي او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی بیا د افغانستان افتخار دی خپل وطن نه شمېره ولې خپل خلق نه شمېره ولې او ترڅو چې تر هغه چې وسم وي د خپل وطن سره درېږم د خپل خلق سره مرسته کوم.
انسان په ژوند کې ځینې په زړه پورې خاطرې لري چې شایي نورو ته هم په زړه پورې وي که داسې کومه خاطره لري له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
سروان صاحب محترم خاطرې ډېرې لرم خو یوه دغه د جهادي خاطرې یادونه به وکړم هغه دا و چې کله د مکتوب وخت نږدې شو او رخصتیانې مې ختمې شوې بېرته مخ پاکستان سفر کوو ځکه زموږ لاره دغه د سروبي لاندې په هغه باندې وه په شهیدان یوه منطقه ورته وایي په دې به تېرېدلو داسې پاکستان ته بدلو ما سره مې کښ ورور مو کله چې دې ساحې ته ورسېدلو دلته روسانو کمین وه او چې کله په دې سیند غاړه باندې کمین ووه او د کمین وروسته بله لاره موږ نه لرودله شاته نه شو تللی دېخوا هم نه شو تللی نو دا کتلم چې ټانګونه د روسانو لاړو بالاخره موږ آهسته آهسته د دې سیند نه پورې وتلو او د هر خوا نه به د دې زخمیانو غږ راته چې کومک او موږ په داسې حالت کې وو چې هغه سره هېڅ کومک هم نه شو کولی او بالاخره دې غره ته هم دې تورغره ته هم مخه کړه کله چې یو وخت ورسېدلو نور په ځان نه پوه شوي نو زما دې په چانته کې لږ ذره ډوډۍ وو د کور نه ته څه شیان جوړ کړي چې زه باید د سفر داسې خوراکي توکي وو چې باید وی خورم نو یو وخت یې کېږم چې مر ډېر جګ شوی دی شپه را باندې ټوله تېره شوی دی خو دا شاته دا چانته مې ګورم چې پاکه خالي ده دا نو کوم بل حیوان راغلی دی دغه ټولې رانه خوړلي خو ماته څه نه دي ویلي او بله جالبه خاطره مې سروان صاحب محترم کله چې دا محصلي دوره مې شروع شوه چون محصلي دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت و سکالرشپ مالرشپ هېڅ نه وو چون په رقابت باندې تللم نو د دې د فیس د برابرولو دپاره ما واخیسته د کور سامان مې ټول خرڅ کړ څه چې مې درلوده تلویزیونو کې څه شوي دا مې خرڅ کړ او 100 روپۍ کلدارې مې جوړې کړې چې لاړ شم هغه د 500 روپۍ ورکړم خو لاړم خپلوان مې په دې فقیر آباد کې شپه مې دې سره وکړه په سبا یې غوښته مې چې لاړ شم 500 دا پیسې ورکړم کله چې موټر کې کېنایسېدنه ما دا نږدې نیمایي سفر مې کړی و یو وخت چې د نگران نظیم ما ته اکرایه راکړه چپته چې لاس کوم هېڅ پیسې نشته نو په دې وخت کې هغه ټولې پیسې د فیسو هر څه مغې کې وې او بله داسې وسیله مې هم نه لرودله نو په دغه حالت کې چې جوکم پیسې نه وي او داسې خولي را باندې رالو د زوف حالت را باندې را چې دا هم زما ډېره کمزوري وه او بالاخره موټر ته مې وویل کوز مې کوي چې عمل ته کوز شم دا بده خاطره او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت را سره او چې هغه کله پانتون کې یو دوه هفتې وروسته یوه خارجي راځي په تالار کې ټول افغانان غواړي او زه ما وګده ګیره او زه اخر سر کې کینس ما څه فکر کوم چې دا به ما ته توجه نکي خدا ما سينونو سره هغه کوم چې تاسو افغان مهاجر یاستي تاسو سره به موږ څه کومه کوکو سکالرشپ درکو چې درکو چې درکو په آخري لحظو کې ما ته فکر شو ما ته ویل کولای شي چې تاسو سره وخت واخلم ما مالول نه ولی ته څنګه راغلې ما ورته ویل ما زه خو کابل پوهنتون کې استاد دلته راغلی خپل مقصدی کوم ولی څوک تاسو سره مرسته کوي مال مرسته څوک نه کوي هغه خپل مزاره په خپله برابرو صرف زما نوم یې واخیسته او بس لاړ یو څو وخته موده بعد زه سخت اقتصادي ستونزو سره مخ وم یو زنګ ماته راځي راته وایي چې دا سکالرشپ تا ته پاره منظور شوی دی او راشه د چاته بنک نه پیسې واخله تا ما دپاره د ژوند یو بله ډېره ستره خاطره وه چې نه راته چا وعده کړي وه نه بل نه بل نو ما ته زنګ راځي چې راشه دولس زره کلدارې ته راغلي دا وخت چې هغې سره ما خپل تحصیل مخته یوړو فامیل سره مې مرسته وکړه.
ډېره مننه پوهان ذاکر الله ساپای و زموږ د دې ورځې میلمه. له تاسو ډېره زیاته مننه پوهان صاحب او له تاسې اورېدونکو هم منندوی یو.
Oh, ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو جبر و تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
शर्मी गुमहार वये नशो।